جن ورګانو کې په هغه کې مشه کار کوي اوس به هم شدي ان شاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط اصول او فسوکاش کې په ټول ادارو کې کار کوي دا پریکړه به قطعی دائمی نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري سیاسي او اقتصادي لحاظ د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره دی درک وړ دی آیا هغوی په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده موږ د یو هیواد خلک یو د یو وطن خلک یو موږ افغانان یو څه به دی رانږدې شي څه به موږ ورنږدې شو موږ سره بدل نه یو موږ سره ورک نه یو موږ ډېر مشترکات سره لرو مذهب هم یو د هیواد هم یو د کلتور هم یو د او هر څه هم سره ګډ دي نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
دی. کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان ښځې کورنۍ په تیښته ښکاري، څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلا سرچینه په امریکا پورې تعلق لري، عامل امریکایان دي، امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده، ټول کابل رومات ته ټول خلک وزغلي، ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا خو موږ پورې اړه نه لري، موږ طالبان سره اړه لري، هغو د امنیت راوستلو کوشش کړی ده خو خلق نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثره په دوبوی کې شي وکړي یا په نورو هېوادو کې شي وکړي، خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان پسې هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه وو ان ځینې د طالبانو خلاف په کلتوري فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته وو دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوسې په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود، ټول پنځه شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو، ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي عمارت په غیر هر چا ته خلاصه ده، که سپین ږیري دي که ځوانان دي که کشران دي که مشران دي، له ټولو سره به ګډ کار.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221145. شمېره بیا وایم 00420221145.
لدې سره د دې خبرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارز وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف د غزنه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو اغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کل ښکلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنې هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر وړل. کتابخانه و پټې مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نشي تللی. نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابروو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعیا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجلې خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې یو سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به و او بی عدالتی به وي پر دغه باوړاندې د ږغ پورته کول و، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله و، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته و، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و، هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر بااحساسه باسواده سړی و. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال شولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول به په سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسونل د بنواټو لنی شکل مجلې چې وو هغه په لورز دکړو هم بوخت ول اکثره بهر ته په لورز دکړو په سیولاړل ته ټول عوامل لا سره ور کې چې شکل مجله ودرېدل.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې سوې نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دی سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساته نه په خصوصي ساته یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده. دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصروف وي دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله معنوي اړخته نه په دولتي ساته باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای سي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري اقتصادي پشتیوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو اقا دی مسلسل و دوامداری چه دا مجله اربانجی و چه لیجه او دا یو دیر لیشت ضرورت دی دیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربیه تا پا پام سر دا تجربه مو بیا هم کامیاب و همکاری وکره للمری گانه چابس وله اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفاره ولر سوی ده. زه د ګومان کوم چې دغه سفاره هغه وخت کې ولر سوی وي د دغه کله مجلې اوله غنه به ناممکنه و. دا الته په ګمرک کې او په لار کې او په موټرونو ترانسپورت کې بند پات اسول ډیر نه وخت را ورسیده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کیږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کی، نور مو هم خپل مسؤلیت متوجه کی چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی یې دې پیشبیني نسي کولای چې څونه سړی مخې ته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواس محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر نه دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کړي دي، په مالی کړي بیا تصویر عین شی د ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استه ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزوری به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. زمن کې مې دغه مرته ولیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې. دغه شی ته مې هم نظر ورکړی، خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس یې ما لپاره خبرې درته وکړ.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده.
ما زړه لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یې، د لویانو لپاره یې. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د یو ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي، وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستر لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچو لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پښه کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدل تاسو سره سپتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان راوړي، اوس نسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور و، ماته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولي پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړه، چې یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دوی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هلته د پشي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگ رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم، کنه چې ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغه یې بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه محترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی، کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ده. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلی ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست زبا، دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې شي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه، اوس زما بچی ده، ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجې دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی دا لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې دې دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیرې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
خبره دې آسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې آسان کړه خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم مغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه وتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یایي دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په غو باندې و ادبیاتو باندې مونږ ته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل اړتیا وه اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي نو چونکې دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغسې وو. اګر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې فکر کول هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړ نو هغه نظریه دلته واورو پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپل هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندله مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایده ده.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوی چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس د دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوو غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپل دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو. اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غبن بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، څېړنه وکړي، په غیبه یا بحث وکړي. او همدا ته خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدنا چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسي په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسي دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسي په جوړولو کې مرسته کوو. او دا غزمون کې چلنه بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راخي. لپنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو گمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، د مرګونو پټالونو زنګیدلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی. د کمزورې کوپړې سپین بلوري جام دی، په کې سکلی زورور د غرور بنګ دی. اتلان په کې سرزورې جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دی.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې راډیو مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
سوایم خپل چلی زندگی کی یارا پست شخاری بی نور سوی بڑھ بکائی کی یارا خیر دے نصیب با زمانو خوشا لے کی یارا حغا شناس ماہم حغا مخوار جانانا حغا شناس ماہم حغا مخوار جانانا تا تا خفت دا زماد غریب جانانا تا تا خفت دا زماد غریب جانانا سنو کی بلے جانانا تا تخو پتہ دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تخو پتہ دا زماد غریب جانانا